ده زهرو كاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوي دي.
په دې هم بحث وشو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي. انسان حافظه کمزوری کوي. په دې اړه مولا ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړی ده.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې له ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
د نور الله په نوم یو معتاد وایي د نشو له امله مې حافظه ډېره کمزوری شوې ده.
عسکر راغله، عسکر ټوپک رانه واخیسته. د هغې نه پاسې چې یوړم محکمه مو وشوه، محکمه کې شپړس کوله جل رکو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت د بدیلو پروګرامونو په برخه کې له دوی سره مالي مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د کتنو په لړ کې په وروستۍ غونډه کې له امریکایي هیئت سره د کوکنارو د کښت د مخنیوي، بدیل معیشت په برخه کې د مرستو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې کړي دي. د کرهنې کارپوهان د کوکنارو د کښت بندول په امنیت او سیاسي ثبات پورې تړلی بولي او زیاتوي چې لنډمهاله پروګرامونه په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې نږدې یو کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له نظامي او سیاسي حضور پای ته رسېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د واشنګټن مستقیمې مالي او تخنیکي مرستې هم بندې شوې. اوس طالبانو حکومت هڅې پیل کړې چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر بنسټ واشنګټن دې ته وهڅوي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل په قطر کې له امریکایي هیئت سره د مولوي امیر خان متقی په وروستۍ غونډه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي، د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرامونو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې وشوې.
په دې هم بحث وشو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو او د بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو، زراعت کې د کارېدونکو وسایلو او نورو مهمو اسانتیاوو په رامنځته کولو سره له هغوی سره همکاري وکولای شو.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډو ډالرو ډېرې پیسې ولګولې. د دې مرستو ډېره برخه د بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په پروژو کې مصرف شوه. که څه هم واشنګټن د تېر شمسي کال د اسد میاشتې له 23 نیټې څخه د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ودرولې، خو اوس هم د بدیل کښت په برخه کې د ځینو پراختیایي پروژو مالي لګښت ورکوي. د زراعت متخصص ایوب رفیقي وایي چې له یوه جامع او پراختیایي پروګرام پرته د کوکنارو د کښت بندول بریالۍ لاره نه ده. ښاغلی رفیقي د کوکنارو د کښت بندولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي ثبات تر څنګ د زراعت او اوبو بنسټونو رغول هم خورا ضروري کار بولي.
تریاکو مسله برملی مسله ده. د حکومتو په سطح باید دا وڅېړل شي. سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته. دوهم، یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 24 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه د منځه ولاړل.
په افغانستان کې له معتادینو سره د درملنې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د مالي او تخنیکي مرستو له بندېدو سره سم د ډیری بهرنیو تنظیم کوونکو ادارو فعالیتونه هم ودرېدل. کله چې دا بهرنۍ ادارې له افغانستان څخه ووتلې، د معتادینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډیری مرکزونو فعالیتونه هم ورسره کم شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراري د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت اجازه په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت نه اړولو په صورت کې به دې چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه پر خپله پریکړه ټینګار کړی و، خو د بزګرانو د دې تازه تورونو په اړه یې څه ونه ویل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوونی کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځای د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپل خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوه ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کیږي.
نومی خان محمد دی، په واشیر ولسوالۍ کې د تاریاکو یو کروندګر. شپږ جریفه مو کرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې. موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا رال بندې کړه. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړی دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي، وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات سول د غو دا ګرد بند سول.
په فراه، هلمند، بادغیس، کندهار، روزګان، کونړ، ننګرهار او کندوز ولایت په ځینو سیمو کې په یو کال کې 3 ځله کوکنار کرل کیږي، خو اوس چې د نوي شمسي کال له پیل څخه تر 3 میاشتو ډیر وخت تیر شوی او د لومړي فصل تاریک راټول شوی، تر اوسه داسې شمیرې نه دي خپرې شوي چې وښیي په دې فصل کې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. غلام محمد د هلمند یو بزګر دی. دی د قومي مشرانو او طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ یوه موافقه یادوي. دی وایي د دې موافقې له مخې ځایي چارواکي د دوی د کوکنارو کښتونه نه ویجاړوي او بزګران د دې کار په بدل کې هغوی ته څه اندازه تریاک ورکوي.
بنځه جری په تاریاک مې کړلې چې کمپاین شروع سو، موږ مشرانو ته خبر ورکړ، هغه د طالبانو سره خبرې کړې دي، پر جریب یو چاریاک تاریاک خواړي. اوس چا کښتونه ټول شوي دي او اوس اکثره بیا اوس ټولوي. پرون د ځم مسؤلین راغلي و، هغه چا چې تاریاک ټولول نو د هغو څه هم تاریاک ویوړل.
د طالبانو حکومت سکل د حمل د میاشت په 14 نیټه خپل مشر ته منسوب یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی مواد جوړول او قاچاق منع شوی و. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې تازه ویلي چې تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو پر لیږلو اغیز نه دی کړی. دا چې ځایي چارواکي د رشوت په بدل کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت اجازه ورکوي، د طالبانو د حکومت وایندویان په دې اړه څه نه وایي. خو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالنافع ټکور د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ویلي و:
داسې مورد څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دې تریاکو کښت سوی. څو موده وړاندې ځینو ولسوالیو کې یو شمېر خلکو یو ځل بیا په دغه کښت په کرلو لاس پورې کړی و چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیاتو سو کښتونه یې له منځه یوړل شول او دوی ونیول شو او د قانون منګولو ته وسپارل شو.
د کوکنارو له کښت سره د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د سلیقوي چلند په اړه د بزګرانو شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې ویل شوي و چې نړۍ ته د نشه یي موادو وړاندې کول او غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید پورې اړه لري.
ترنو اوریدونکو وامو ریدل چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان پر ذهن د ګڼو ناوړه اغیزو ترڅنګ د هغه تمرکز له منځه وړي چې په نتیجه کې د معتاد حافظه کمزوري کیږي او هیره ډیریږي. دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي، دا کمزورتیا له معتادینو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او د حل لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پر حافظې د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو په اړه پوښتلی دی.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتیږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې پر یو پیخه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتیږي.
په نشو باندې د اخته کسانو حافظه ولې کمزوري کیږي؟
په مخدره موادو روږدو کسانو کې د حافظې د ضعیفوالي سبب د توجه یا تمرکز خرابوالی چې مخکې ما ورته اشاره وکوله، یعنی دغه کسان نشي کولی پر یو حالت پر یو شی باندې په دوامداره توګه خپله توجه وساتي. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه یا تمرکز ونیسي، هغه شی په حافظه کې نه ثبتیږي. نو پر ټولو هغه کسانو چې هغوی د مخدره موادو څخه استفاده کوي توجه یې خرابېږي، یعنی د توجه تداوم پر یو شی باندې دوی نشي ساتلی. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تداوم ونیسي، هغه شی حافظه کې نه ثبتیږي. نو په دې خاطر باندې دوی حافظې ضعیفه.
انسانان اودمحاله او لنډمحاله حافظه لري، نشه یي مواد کوم حافظه ور کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد پر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتیږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابیږي. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
کوم ډول نشه یي مواد ډیره حافظه کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد د حافظې د ضعیفوالي سبب ګرځي. ولې؟ نظر د دې نوعیت ته په کتو سره، هغه مخدره مواد چې ثقیله مخدره مواد ورته ویل کیږي، لکه تریاکو، هیروین او پوډر، د هغوی اثرات پر حافظه و توجه باندې یا پر تمرکز باندې نظر سیګریټ او چرسو ته زیات دي. نو کوم مخدره مواد چې زیات توجه تمرکز خرابوي هغوی په زیاته اندازه باندې حافظه خرابوي، یعنی د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
په معتادینو کې د کمزوري حافظې نښې نښانې څه دي؟
بس همدغه نښو نښانې دي چې دی نشي کولی چې په کوم حالت په کوم فعالیت په کوم مجلس کې دی ناست وي دی توجه پر هغه حالت پر هغه فعالیت او پر هغه مجلس باندې وساتي. دی د توجه پاشلی وي، دی د توجه پراګنده وي. نو په کوم مجلس کې چې دی ناست وي د هغه مجلس اکثره خبرې او اکثره کوم فعالیتونه چې هلته ترسره کېږي دی ورنه ناخبره وي. یعنی دی داسې مثال لري لکه داسې چې په دغه مجلس کې په دغه فعالیت په دغه حالت کې قرار لري. نو دغه نښې نښانې دي چې د یو شي بار بار پوښتنه کوي، که دته هر څومره وویل چې داسې وکړه او داسې وکړه بیا هم دی پوښتنه کوي. یعنی د ده توجه هغه وخت کې چې ده ته خبرې کېږي د یو فعالیت ترسره کوي د ده توجه په هغه ځای کې نه وي، بل ځای وي، توجه یې پاشلی وي.
تر درملنې وروسته تر څومره مودې پورې په معتادینو کې د حافظې د کمزورتیا اغېزې پاتې کېږي؟
یو معتاد کس کوم وخت چې مخدره مواد ترکي تر یو څه وخته پورې له ده سره د مخدره موادو د ترک اعراض و علایم یا نښو نښانې موجودې وي، هغه وخت چې د معتاد کس دغه د احتیاط نښې نښانې په مکمل توګه له منځه ولاړې شي، یعنې دی صحتیابه شي، ورسره جوخت د حافظې ضعیفوالی هم له منځه ځي، تمرکز یې سمیږي، توجه یې سمیږي. یعنې تر څه وخته پورې چې دغه د ترک اعراض و علایم موجود وي د حافظې ضعیفوالی یا کمزورتیا هم تر هغه وخته پورې موجوده وي.
آیا پوهیدلی چې د معتادو پلرونو امیندو اولادونو په کومو ناروغیو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولی چې د خپل همزولو سره دوی راشه درشه وکي. او بل دا کیدای شي چې په مکتب او مدرسه کې دوی هغه د اخس کچ را ټیټه شي، ضعیف ووسی، او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن ووسی، وقدی ووسی، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی. نو دوی آینده کې وقدی او خشن برخوردونه کیدای شي وکي. یو علت یا لامل دا کیدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، ا د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوی، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشوي ورسره خشن برخورد کوي. او یا کیدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کیدای شي په خپل ماشومان باندې شک وکړي. او بل دا ده چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولای. اکثره دا داسې فکر کوي چې کچیرته زه د ټولنې ته ورشم زما مزوري به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار. نو دغه د دې د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بل اخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې مرته اشاره وکړله په غو باندې اخته کیږي.
آیا پوهیدلی است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې ورده. د خوست ولایت اوسیدونکی نورلا په 15 کلنۍ کې معتاد شو. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو لخوا لومړی په نسوارو، بیا په سګریټو، او وروسته په چرسو او ښیښه معتاد شو. نورلا زیاتوي چې د نشهیي موادو له امله په 14 کاله بند باندې محکوم شو. دا چې نورلا ولې په بند باندې محکوم شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د نورلا له خولې واورو.
کارګر وم، بزګاری مې کول، ازمکه به مې کارولی او لرګي به مې راوړل، دا کار مې کوه. څو ملګری مې وایي چې هغې نشې کولی، خو بیا یې ماته وویل داسې خوند کېدی خوش ما هم کشونه ور سره پا وکرل چه کشم پروک آقا خوانم بخلق پاته شو خوش دقیق دلاسه پریگده شو. اول می نسور کول یه نپس می چرس و حال چرسم به اتا چکاله چکولی دیرلس کلان با اما با پینزم تلگی که اما چه ما چرس کول ادولستم چه پاریخ شما یه نیره دو دره کلا کیگی خوز دیر افسوس که اما چه کش که نمی دوای کرده پیزم دیره کنزور شوی و دماغی سیستم نرم گردوار که دا ما واد با می اخست از دیگر دست خواب ملگری را تراولار یارا پا رست که می چه زر ریپای گتال پینزه سوام با کورتا ورکواله پینزه سوام با ما پنشا ورکواله یو خیر دنگر کرای ما یو می عدی که نرای کرای دای بل چه وم به نو حال دیر با تصیر بایر نکو سر با می درد کو شیطان بارا تا کور که با می جنگ کو ده کور تخواه بای دیر بیدیا که والا ما بای بان با مشپی که والا کور تا با مزرانو تو جنگون با ما که والد پلار سارا ما واد می نوی پیدا کردی دا نشاو ما یو رکان ده خوب گلوی مخوالی و چرس مز که والی بی و مختب که ناس تو ما دیشپی بیو با جن نشاوی ما و ما ویل چه که تیاره دا چرا واتا ما ده سهار اتا با جو شوی بی المر را خطاله و و در اغینا بعد بیا مال زمان و اونی اون چوکی درانو یه وی ویل چه مقصد تیپاک دراکا تیپاک منو ارکو خدای زنگ و حلا و اسکر راخلا اسکر تیپاک را نواخستو در اغینا پاسی چه یه اونما مخکمه ما وشوا مخکمه که شپر از کلا جل رکو شپر از کلا جل نا دویم مخکمه شپر از کلا رکو یه خدای ارنه ورخمه در دریم مخکمه بیا درمی اشته کرده یه خدای نشه دلسته پا ما داغ آقا تره شویدی لباده و رازه
دا زادی راڈیو درون آوریدن کو دا دیده زهر و کاروان خپراونی ورسلی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پا خواه پشانستاش لپاره او پزل پوری دراما لرو در درامی کی صدا چیده چه جبار چه پا پودو رو اخته ده نن سو آمده چه دا مرگ او زون درکی نسته دا غپلار دیری ها چه وکلی خو جبار یو نموند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه ډیر اندیښمن دي دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې ولې د جبار معلومات نه کوې
خزې لږ مې په ارامه پرېږدا نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه ته وایه چې یوازې ستا زوی دی یوازې ته په غم کې
نو چې ته یې په غم کې ولې داسې ارام ناست یې
کومه دی چې ارام ناست یم ټوله ورځ پسې وګرځېدم دا اوس راغلم ته مې دې پښو ته وګوره تڼاکو په سر اخیستي
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو خو هېڅ درکې معلوم نه شو
خبر چیز مازوی بچی دی مر باوی کجونده ای
خزی ولی داسی بادا خلو پری کوی تا بیا سم دلاس خبر مرک تا وداره ولا سمارو که خدای میره بانه دی پیدا بشی
تا خوب چه نمی ورته ویدی
نا ما هیچ سم ندی ورته ویدی دا خبر دی پا چه پوری وکلا
ما ویل نچی تا ترچلی وی او مر ورشوی وی لکود تشتی تلی وی
کما ترټلای وای اوس بد نه پودری کیدا دا ټول ستاد لاسه
مونږ ما د لاسه
ته خبره وی چې دی پودری شوی دی خو دا خبره دی لمه پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لمه پټه ساتله
نو چې خبر کړي مې وای څه دې کول په سوچ خالق نه نشو نه راګرځه دا
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مو ورته کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی د ده دلاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابت ایسي غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامونو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوې وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه کوم دی وی وای ته درک معلومی
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې کوم
او خدای سمازی بخپل امنو پناوز ساتی سماد از پین سر تو بوری او زوی می پیدا که خدای
کماندان سے اجازت دا
او رضا دلتا کاک
السلام علیکم کماندان سے
وعلیکم سلام کاکا رضا دلتا پتا چوکی کین کا رتا وے چھ مشکل لری
کماندان سے زمانو اشرف دی دری ورز کیگی چھ زوی میورک شوی
زوی دچ نو میگی او چنگ بنای لری
جبار نو میگی صاحب زیڑ رنگ لری او ڈنگرے زوان دی بس پینزی وشکل یو بولنو
کاکا تو درے کس دا کتاب کی بہ وگرن جبار جبار دریگ جبار ولا بی اشرف داده پیداس
سوشه زمازوی پیداشو
هو پیداسو تو داغ اکسو گوره داستا زویده
ترادی خواکا
داغ دا
بس امداغ ده امداغ اخپل جبار ده کماندان سه خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده
کسا داسه ده چ درې ورځې مخکې مو درې نفر غلوونی ول
خا خا نو بیا
دوی له یو کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند په چړو ټپی کړی وو په هغو کې یو استاذوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه کومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مو وینه
ولې تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت جوان کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخکې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زمونږ په کور کې چا غلا نه وه کړې که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان